고요한 툰.
د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړ زده کړو بهیر په دې خبرونه کې د افغانستان پوهنتونونو در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي.
د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ وي، خوښ یم چې بیا هم د پوهنتون له یوې بلې خپرونې سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شوی یم. پوهنتون د سپوږمۍ رادیو معلوماتي خپرونه ده چې د نړۍ او افغانستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو پیژندګلوۍ ته ځانګړې شوې ده. په نننۍ خپرونه کې سټنفورد نړیوال پوهنتون در پیژنم. هیله ده خپرونه مو خوښه شي او تر پای شېبو پورې راسره اوسئ. سټنفورد پوهنتون.
Stanford University is a private university located in California. It was founded in 1885 by Jane and Leland Stanford and is one of the largest campuses in America. The university is credited for accomplishing the first successful heart-lung transplant, the debut of the computer mouse, and the development of digital music. Notably, Stanford's alumni body also includes 17 astronauts, 2 field medalists, 18 Turing Award recipients, as well as the 31st President of the United States, Herbert Hoover.
سټنفورد پوهنتون د امریکا د متحده ایالاتو مخکښ او د نړۍ په کچه غوره پوهنتون دی. دغه پوهنتون د کالیفورنیا ایالت د سان فرانسیسکو ښار د سویلي څنډې په سیلیکان ویلي سیمه کې موقعیت لري او په 1901 زیږدیز کال کې د لیلاند سټنفورد او د هغه د میرمنې جین الیزا لخوا رامنځته شوی دی. لیلاند سټنفورد د یوې یولس کسیزې کورنۍ غړی و چې په 1924 زیږدیز کال کې نیویارک ښار ته په یو نږدې سیمه کې وزېږید او د ماشومتوب او ځوانۍ دورې له سختو کارونو او زده کړو سره تیرې کړې.
سټنفورد د جین الیزا الټروپ په نوم له یوې میرمنې سره تر واده کولو وروسته د بریالیتوب لوړو پوړیو ته ورسېد. په 1950 زیږدیز کال کې د سان فرانسیسکو ښاروال وټاکل شو او په 1950 زیږدیز کال کې یې له کالیفورنیا ایالت څخه د امریکا د متحده ایالتونو سنا جرګې ته لاره ومونده. یادونه ده چې نوموړي د امریکا د متحده ایالتونو د ریل پټلۍ جوړولو په پروژه کې هم د پام وړ رول درلود. د 1988 زیږدیز کال په مې میاشت کې یوازینی زوی چې هغه هم لیلند نومېده نړۍ ته سترګې وغړولې. په 1988 زیږدیز کال کې د سان فرانسیسکو ښار تر ټولو ارزښتناک ځمکه د پالوالټو کرنیز فارم واخیست او وروسته بیا هملته د سټنفورد پوهنتون اصلي مرکز ودان شو. د سټنفورد یوازینی زوی لیلند ډیر زیارکښ او فعال ځوان و. د ځوانۍ خواږه کلونه یې د خپل پلار په کرنیز فارم کې تیر شول. په 1944 زیږدیز کال کې یې کورنۍ ایټالیا ته کډه وکړه. لیلند د همدغه سفر په ترڅ کې د ټیفوس پر ناروغۍ اخته شو چې بالاخره په مارچ میاشت کې د ایټالیا په فلورانس ښار کې ومړ.
ویل کیږي چې سټنفورد او د هغه میرمنې ته د پوهنتون د جوړولو انګیزه هم د لیلند تر مرګ وروسته پیدا شوه. په یو روایت کې راځي چې دوی دواړو په پیل کې غوښتل چې په هاروارد پوهنتون کې د خپل زوی په یاد ودانۍ ورغوي، خو د هاروارد پوهنتون رئیس د دغه کار اجازه ورنه کړه. سټنفورد او میرمنې له کارنل بیل هاروارد او ماسوچیس پوهنتونونو څخه لیدنې وکړې او وروسته یې پرېکړه یې دا شوه چې په پالو آلټو سیمه کې یا هماغه خپل کرنیز فارم کې پوهنتون جوړ کړي. د 1908 کال د مې په 14 نیټه د پوهنتون د جوړولو چارې پیل شوې او د 1909 زیږدیز کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه سټنفورد او د هغه میرمنې خپل لوی خوب پر واقعیت بدل کړ.
د سټنفورد پوهنتون لومړنی مشر د انډیانا پوهنتون د قانونو پوهنځي استاد ډیوډ سټار جورډن و چې د 1909 زیږدیز کال په مارچ میاشت کې پر دنده وګمارل شو. د پوهنتون لومړۍ دوره د 1955 خزینه او نارینه محصلینو او د علمي کادر د 1500 غړو په واسطه چې و تنه پکې د کرنل پوهنتون استادان شامل و پیل شوه. په دویم کال د علمي کادر د غړو شمیر 49 کسانو ته ورسېد او په دې توګه سټنفورد پوهنتون د بری دی وروستی منزل پر لور یون پایل کر. سٹانفورد پوانتون دا ٹائمز دا پوانتونونو دا نړیوالې درجه بندی پر اساس ل 2018 جگدیس کال راهیسی پا پر لپسی توگا دا نړی دا 15 غور پوانتونونو پا کتار کراسی. د 2018 او 2018 زیږدیزو کلونو لپاره د ټایمز د پوهنتونونو د نړیوالې درجه بندۍ دریمه درجه سټانفورد پوهنتون خپله کړې ده. دغه پوهنتون اووه اتیا پوهنځي لري چې له ډلې یې نه پوهنځي انجینرۍ او فزیکي علومو، شپږ دېرش طبي او روغتیایي علومو او نه ویشت نور انساني علومو ته ځانګړي شوي دي. د چاپیریال ساتنې، روغتیا، اقتصاد، کمپیوټر، نړیوالو اړیکو او سیاست څانګې په ترتیب سره تر ټولو ډیر محصلین لري. د محصلینو شمیر یې 155,096 تنو ته رسیږي چې 6,321 یې د لیسانس په کچه او پاتې نور په تکمیلي زده کړو بوخت دي. د هغو محصلینو له ډلې چې د لیسانس په کچه په زده کړو بوخت دي، 40% د کالیفورنیا، 40% د امریکا، د نورو ایالتونو او پاتې یې د نورې نړۍ اوسیدونکي دي. د سټانفورد پوهنتون د بهرنیو محصلینو 15% آسیایان، 14% اروپایان، 2% افریقایان، 2% استرالیایان او 20% د امریکا د لویې وچې د نورو هیوادونو اوسیدونکي دي. په دغه پوهنتون کې د ښځینه او نارینه محصلینو نسبت 2.5 دی چې په دې حساب په هرو سلو تنو محصلینو کې 2 ښځینه او پاتې 50 نارینه محصلین دي.
د سټانفورد پوهنتون 23% محصلین په انساني علومو، 10% په ساينسي علومو، 1% د ځمکپوهنې په څانګو کې پر زده کړو بوخت دي او د پاتې 50% محصلینو یې لا تر اوسه خپلې تحصیلي څانګې نه دي غوره کړې، ځکه په سټانفورد پوهنتون کې محصلین د زده کړو د دریم کال په پیل کې خپلې تحصیلي څانګې ټاکي. د سټانفورد پوهنتون مدیریتي نظم د پوهنتون د رئیس اداري او علمي مرستیال د علمي کادر لغړو د پوهنتون د پخواني استادانو، سلاکارانو او د بیلابیلو پوهنځیو له رئیسانو څخه د جوړې شوې ډلګۍ په لاس کې دي چې د پوهنتون ټول فعالیتونه د همدې شورا لخوا پلي کیږي. د سټانفورد پوهنتون اوسنی رئیس ډاکټر جان هینسی نومیږي. هغه د کمپیوټر او الکترونیکي انجینرۍ په برخه کې د ډاکټرۍ سند لري او د سټانفورد پوهنتون د 10 رئیس په توګه دنده ترسره کوي. له نوموړي سره په اداري او علمي چارو کې جان ایچ مینډي مرسته کوي. د سټانفورد پوهنتون ځینې مرکزونه په نړیواله کچه دومره مشهور شوي چې نن ورځ د یاد پوهنتون د پیژندګلوۍ سمبولونه ګڼل کیږي. د یادو مرکزونو له ډلې د بیچل د نړیوال مرکز او د هور موسی په نوم د یادولو وړ دي. بیچل نړیوال مرکز په پوهنتون کې د میشتو بهرنیو او امریکایي محصلینو ترمنځ د غوره اړیکو د ټینګولو ځای دی. د یاد مرکز د جوړولو موخه دا ده چې د امریکا په متحده ایالاتو کې له بهرنیو محصلینو سره د ژوندانه په پیلولو کې مرسته وشي. د بیچل مرکز یوه څانګه له بهرنیو محصلینو سره د اړیکو کمیټه نومیږي. دغه کمیټې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د سټانفورد پوهنتون ته ورتلونکو محصلینو ته ځینې داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې پر مټ یې محصلین کولی شي ډیر ژر له امریکایي ټولنې سره عیار شي او له ستونزو سره په ښه ډول مبارزه وکړي. بیچل نړیوال مرکز سټانفورد پوهنتون ته د بهرنیو محصلینو د ورتلو په لومړۍ ورځو کې هغوی ته دا زمینه برابروي چې له 3 تر 5 ورځو پورې له یوې امریکایي کورنۍ سره د هغوی په کور کې ژوند وکړي. دغه راز بهرنیو محصلینو ته امریکایي کلتور ورپیژني او د غیر رسمي اونیزو ناستو لارې هغوی ته د انګریزي ژبې زده کړه ورکوي. د سټانفورد پوهنتون لومړنی فارغ التحصیل د لومړۍ نړیوالې جګړې په ترڅ کې په بلجیم کې د سولې او ټیکاو د یوې شورا مشر او د اروپا د سولې د ټینګښتي یو اغیزناک او پیژندل شوې څیره وه. نوموړي په نړیوالو جګړو پورې اړوند یو شمېر اسناد د سټانفورد پوهنتون کتابتون ته یوړل. دا د هورو د جګړې د هغه کتابتون د جوړېدو لومړی ګام و چې نن د هورو د سولې او انقلاب موسسه نومیږي. دا موسسه د شلمې پیړۍ تر ټولو غني آرشیف ګڼل کیږي چې 1,600,000 کتابونه، مقالې او کتابچې پکې ساتل شوې دي. د یادونې وړ ده چې د هورو موسسې کارکوونکي په مختلفو ملتونو پورې اړوند دي او پر 15 مختلفو ژبو خبرې کوي. سټانفورد پوهنتون په 8,100 جریبه ځمکه کې ودان شوی چې پر 15 سربیره د لیسانس دورې د محصلینو استوګنځایونه او 800 څیړنیزو لابراتوارونو ته پکې 100 ودانۍ رغول شوې دي.
سټانفورد هاز پروډوسډ 19 نوبل لوریټس اند مېنی فیمس الومنای وذ ډیسټینګوشډ کریرز ان د سوشل ساينسز، بزنس، آرت، هیومانټیز، پالیټکس، سپورتس، ټیکنالوژي اند میډیا.
ستانفورد پانتون د سیاست، رسنیو، ورزش او ټکنالوژي په برخو کې په نړیواله کچه مشهوري تیری روزلی دي. یویش ماسیلینو یې تر اوس مهاله د نوبل او اتلس نورو یې د ټورینګ جایزې اخیستې دي. د نړۍ د میلیاردرانو د ډلې دیرش تنو غړو په ستانفورد پانتون کې زده کړې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو دیرشم ولسمشر هربرت هوور د ستانفورد پانتون له لومړنیو محصلینو څخه و چې په 1995 زیږدیز کال کې د یاد پانتون د جیولوژي له څانګې فارغ شو. ویل کېږي د ګوګل بنسټګرو هم د لومړي ځل لپاره هغه مهال یو بل سره وپیژندل چې دوی د دکتورا سند د ترلاسه کولو لپاره په ستانفورد پانتون کې په څېړنو بوخت وو. په ټوله کې په ستانفورد پورې تړلي شرکتونه او هغه کسان چې له ستانفورد پوهنتون څخه فارغ شوي هر کال 2.3 تریلیونه عاید لري چې د نړۍ په کچه لسمه درجه ستر اقتصاد ګڼل کیږي. دغه شرکتونه له نایک، نیټفلیکس، هیولیټ پیکارد، سن مایکرو سیستم، انسټاګرام، سناپ چاټ، پیپال او یاهو څخه عبارت دي.
ستانفورد پوهنتون 3.45 میلیارد ډالر کلنی عاید لري چې له دې اندازې 1 میلیارد له څېړنو، 400 میلیونه له روغتیایي چوپړتیاوو، 115 میلیونه له بسپنو، 322 میلیونه له ځانګړو پروژو او 80 میلیونه له خالصې پانګې څخه لاسته راوړي. داس حال کې چې د لګښتونو کچه 3.26 میلیارد ډالر ده چې لویه برخه یې، یعنې 1.22 میلیارد یې په تنخواګانو، امتیازونو، 338 میلیونه یې په سلک لابراتوار او 109 میلیونه یې د محصلینو په مالي ملاتړ او کابو 1 میلیارد په اضافي چارو باندې لګول کیږي. بهرنی محصلین ستانفورد پوهنتون ته له ورتلو سره سم ټاکل شوو امریکایي کورنیو ته ورسپارل کیږي څو د یوې اونۍ په موخه له هغوی سره ژوند وکړي او په امریکا کې د ژوند پر طرز پوه شي. دا بختورو بهرنیو محصلینو اړیکې کله ناکله له امریکایي کورنیو سره دومره ژورې شي چې خپله 4 کلنه تحصیلي دوره د هغوی تر ملاتړ لاندې تېره کړي. ستانفورد پوهنتون خپلو ټولو محصلینو ته روغتیایي بیمه هم ورکوي، خو د غاښونو او سترګو درملنه د ستانفورد پوهنتون په روغتیایي بیمه کې نه شاملېږي. دا چې غاښونو او سترګو درملنه د امریکا په متحده ایالاتو کې ډیره ګرانه پرېوځي، نو له ټولو بهرنیو محصلینو څخه غوښتل کیږي چې ستانفورد پوهنتون ته تر ورتلو مخکې په خپلو هیوادونو کې د غاښونو او سترګو درملنه وکړي.
If all the companies traced back to Stanford graduates formed their own nation, you'd be one of the largest economies in the world.
I am more convinced than ever that this is the best university on the face of the planet.
There's an infectious feeling here that innovation can solve almost every problem.
Education enables us to continue on our evolutionary path.
Every step of my Stanford career, this university has given me immensely more than I have ever been able to give it.
Your voice is as powerful as the next, and it has a place here.
We are immersed in a culture that lets us take risks, discover new ways of thinking, redefine what is authentically us.
Just being here in the presence of such energetic, stimulated brilliance makes us all want to be better.
As you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish.
How will you put your education to use? What will your gifts to the world be?
د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه چې له یو بل پوهنتون سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم، پر لوی خدای مسپارم. هر چیرې چې یاست، خاد او سوکاله اوسئ.